یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو دوستانو ستړي مشهي، د ازادي راډیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. سوړ ژمی، کډوالي او په افغانستان کې زیاتېدونکې بېوزلي. وړمه شپه د کابل د کډوالو په یو کمپ کې یوه وړه ماشومه مړه شوې ده چې کورنۍ وایي له سړو مړه شوې ده. په وضعیت باندې له کابله رپورټ لرو په دې خپرونه کې. په پاکستان کې د دسمبر په 19 د اسلامي همکاریو د سازمان د هیوادونو غونډه جوړیږي او سر له اوس نه ورته چمتووالی پیل شوی دی. په دې چمتووالو به مام خبر کړو. همدارنګه به دا هم واورئ چې په کندهار کې یو ډلهییز واده ترسره شوی په داسې توګه چې د یو ځایي قومي مشر لخوا دغه واده مراسم ترتیب شوي وو او ګڼو هغه بې وزلو کسانو ته چې د وادونو درانه لګښتونه یې نه شوه پورته کولی د دې چانس برابر شوی چې خپل ودونه په دغه خوښۍ کې ترسره کړي. نور رپورټونه به هم ولرو خو پیل له خبرونو کوو. صفی الله ستانکزی په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د مهمو خبرونو سرټکی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ مشري نصیر احمد فائق په غاړه اخیستی. د اسلامي همکاریو سازمان ویلي د اسلام آباد د فوق العاده غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو یو مهم او جامع پریکړه لیک وړاندې کیږي. او امریکا پر یو شمېر چینایي بایوټیکنالوژیکي او سرګرو شرکتونو بندیزونه لګولي. پوره خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ مشري نصیر احمد فائق په غاړه واخیسته. د افغانستان د دایمي استازولۍ په رسمي ټوټر پاڼه په دې اړه په یو رسنیز بیان کې راغلي چې نصیر احمد فائق د شارج دافیر په توګه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د چارو د پرمخ بیولو مسؤلیت په غاړه اخیسته. ښاغلی فائق تر دې مخکې د یادې استازولۍ مستشار وزیر و. په بیان کې راغلی یاد استازولی به د افغانستان سخت بشری وضعیت ته په کتو د ملګرو ملتونو له ټولو غړو سره له نږدې کار کوي، څو ډاډ حاصل کړي چې د افغان ښځو او نجونو په شمول د ټولو اساسي حقونه تامین شي. د افغانستان دایمي استازولي همداراز ویلي چې د ژمي په سړه هوا کې اړمنو افغانانو ته د مرستو جلب او انسجام هم د دوی له لومړیتوبونو څخه دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرځول شوي جمهوري دولت د استازولۍ ډیپلوماتان لا پر خپل ځای دي. مخکې د دې استازولۍ مشري غلام محمد اساقزی کوله چې څو ورځې وړاندې د کار د دوام تایید هم وشو. د ملګرو ملتونو د استازولۍ په دې تازه بیان کې د ښاغلي اساقزی په اړه باندې څه نه دي لیکل شوي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د طالبانو د واکمن رژیم استازی نه دی منلی او د پخواني جمهوري دولت د استازولۍ د کار له دوام سره موافقه کړې. د اسلامي همکاریو سازمان او آی سی د عمومي منشي مرستیال ویلي د اسلام آباد په فوق العاده غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو یو مهم او جامع پریکړه لیک وړاندې کیږي. طارق علي بخیت پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني رسنیو او دولتي راډیو سره په خبرو کې ویل د دسمبر په 19 د کنفرانس هدف له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه ستراتیژي جوړول دي.
سازمان څنګه کولی شي چې د افغانستان په وضعیت کې د یو مخکخ رول ولوبوي او څنګه د بشري مرستو لپاره یو بشپړه ستراتیژي جوړه کړي؟ دا د کانفرنس بنیادی هدف دی.
د اسلامي همکاري د سازمان د مشر حسین ابراهیم په ګډون د 50 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو یو شمېر وزیران اسلام آباد ته رسیدلی دي. سعودي عربستان دا غونډه وربللی چې کوربه یې پاکستان دی او ټاکل شوی د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم پکې ګډون وکړي. د جرمني حکومت په پاکستان کې میشتو هغه یو شمېر سبچو افغان کډوالو ته سکالرشپونه ورکړي چې د یاد هیواد په تعلیمي ادارو کې په زده کړو بوخت دي. د جرمني سفیر په اسلام آباد کې پرون په یوه غونډه کې د 50 نجونو په ګډون 150 زده کوونکو ته لپټاپونه هم ورکړل. د دې ترڅنګ به جرمني هر زده کوونکي ته د میاشتې 150 پاکستاني روپۍ هم ورکوي او ورته به روزنیز پروګرامونه برابروي. په اسلام آباد کې د جرمني سفیر برنارد شلاګهک غونډې ته په وینا کې وویل په اگست کې پر افغانستان د طالبانو تر کنټرول وروسته هلته بشري وضعیت خراب دی، نو ځکه نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې په تعلیمي ډګر کې له افغانانو سره مرستې وکړي. د امریکا حکومت پر یو شمیر چینایي بایوټیکنالوژیکي او سارګرو شرکتونو بندیزونه لګولي دي. پرونی اقدام د بیجنګ له لوري په سینکیانګ کې د ایغوریانو د بشري حقونو سرغړونو پر وړاندې د امریکا تازه غبرګون دی. د امریکا د سوداګرۍ چارو وزارت پرون د ایغوریانو پر وړاندې د بیجنګ د رژیم په اقداماتو کې د رول پر سر پر چینایي شرکتونو هم مهالي اقدامات اعلان کړل. دغه وزارت د چین د پوځي طبي علومو پر اکاډمۍ او د هغې پر یولسو څیړنیزو مرکزونو بندیزونه اعلان کړل چې ورسره سم به د هغوی اداروي هم یو څه ناڅه محدود شي. په عین حال کې د مالي چارو وزارت پر خپله وی پاڼه لیکلي د ډی جی آی ټیکنالوژي په نوم د بی پیلوټ الوتکو جوړونې کمپنۍ به په ګډون اته ټیکنالوژیکي شرکتونه د پانګونې تور لیست اچول شوي دي. په دې توګه به په هغو شرکتونو کې د نړیوالې پانګونې مخه ونیول شي. چین د تر یو میلیون زیاتو ایغوریانو او د سینکیانګ د نورو ځایي اوسیدونکو د بندي کولو پر سر له زیاتېدونکي نړیوال انتقاد سره مخ دی. چین بیا وایي کمپونه د مسلکي تعلیمي مرکزونو په توګه استفاده کیږي او هدف یې دا دی چې له ترهګرۍ څخه خلک لرې وساتل شي. او په جاپان کې یوې اورلګیدنې لږ تر لږه 28 کسان وژلي دي. د جاپان عامه دولتي ټلویزیون ان ایچ کې نن راپور ورکړی چې اور د اوساکا ښار په یو روغتیایي مرکز کې لګېدلی او قربانیان ټول ناروغان دي. پولیس په هغه کس پسې ګرځي چې د دې اورلګیدنې سبب شوی. د راپورونو له مخې یو تن چې ویل کېږي په خپله هم فراواني ناروغۍ اخته دی، بلیدونکي اوبلن مواد کلینیک ته راوړي وو او دغو موادو اور واخیست. ان ایچ کې ټلویزیون ښکاره کړل چې د کلینیک له څلورم پوړه لمبې خېژي. دا مهم خبرونه.
خبرونه ملازادې رادیو نو اوریدل. صفی الله ستانګزی در وورول. دوستانو دې خبرونه لومړی ریپورت راخلو. په کابل کې وړم ورځ دې وور وریدل د ګڼو لپاره خوښون کې وو. خلکو ورسره تصویرونه واخیستل. په سوشل میډیا کې له مودی وروسته د لومړنۍ واورې د ورېدو عکسونه خپاره کړل، خو د ځینو لپاره بیا د واورو له ځان سره ښه زیری نه درلود. په ځانګړې توګه د هغه کسانو لپاره چې کورنۍ بې ځایه شوي دي او په جونګړو او خیمو کې ژوند کوي. واورې سره نور هم یخنۍ راغله او تازه رپورټونه وایي چې دغلته د کډوالو په یو کم کې لږ تر لږه د یوې څو میاشتنۍ ماشومې د مړینې سبب شوې ده. بلخواته د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو د امریکا نه غوښتي چې د افغانستان د مرکزی بانک کنګل شوي پیسې دې خوشې کړي. اکرام الله اکرام را سره دی، له تاسو به واورو د دغه پیښې په اړه.
ان سه پنځه میاشتنی حسنات وړ مشپه په کابل کې د کورنۍ او بې ځای شوی د کډوالو په یو کم کې د ډیرو سړو لامل د مړه شو. پلاری سمرالدین وای چې دوی د کندوز اصلي اوسیدونکو دي چې د جنگ جګړو لامل دلته راکړه شوی د فقر او لګي لامل دی. وای چې یو بل زوی هم لري او کچېری وضعیت هم دغه سي دوام وکړي خای د غزوی هم مړ شي، ځکه د په وینا باندې چې دی هم سینه بغل دی. خو په دې کم کې دلته یوازې سمرالدین نه دی چې په سخت ژمي کې دوی د لوګي او د سړو یادونه کوي او د ستونزو یادونه کوي، بلکې دلته سلګونه نورې کډوالې کورنۍ هم شته چې ورته برخلیک سره مخ دي. ډیرو سره چې زه غږیدم ورته ستونزې لري. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ نه راوروسته په دې هیواد کې اقتصادي ستونزې مخ په ډېرو دوه دي. بیکاري او بیوزلي چې دا بل اوج ته رسیدلې ده او خلک په اقتصادي ستونزو کې لګڼو ستونزو سره مخ دي. تازه د متحده ایالاتو د کانګرس یو شمېر غړو تیر ورځ ناوخته ویلي دي چې افغانانو په تیرو شلو کلونو کې د امریکا تر څنګ مبارزه کړې ده، خو اوس د قحطۍ او اقتصادي سقوط له ګواښ سره مخ دي. د کانګرس دغه غړو په یو لیک کې د بایدن له ادارې نه د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ د آزادېدو غوښتنه کړې ده، خو وړاندیز کړی دی چې دغه شتمنۍ باید د ملګرو ملتونو له لارې نه په افغانستان کې مصرف شي او د ملګرو ملتونو ادارې ته په واک کې ورکړل شي تر څو په افغانستان کې ښوونکو ته ماشونه ورکړي، دغه شان افغان ماشومانو ته پرې خواړه برابر کړي. د کانګرس د غړو ویلي دي چې دوی نه غواړي له طالبانو حکومت سره چې امریکا مرسته وکړي، خو ټینګاري کړی دی چې دغه داسې لارې چارې شته دي چې امریکا لاغونه په استفاده باندې کولای شي چې د افغانستان دغه اوسنی سقوط چې دا په نړیوالو مرستو باندې متکیو په داسې شکل باندې مخنیوي وکړي چې طالبانو ته مشروعیت هم پکې ورنه کړل شي. د کانګرس غړو په دې لیک کې دا ګواښ هم کړی دی چې په افغانستان کې د قحطۍ او د کډوالۍ کوم کړکې چې د داعش خراسان څنګه لپاره په افغانستان کې د فعالیت زمينه برابروي. ان سپدا په داسې حال کې چې په روسيو کې د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف ویلې تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه باندې خواړه نه لري او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتېدونکي ناوړه وضعیت افغانستان چې دی له ناورین سره مخامخ کړي. د دې پروګرام سروې ښیي چې تقریبا 98% کې افغانان چې دي دا کافي خواړه نه لري او د هرو لس کورنیو له ډلې وخ چې دی خواړه پوروي چې دا وضعیت نور هم بے وزن کوي. د دې تازه مسایلو پاړه باندې طالبانو څه نه دی ویلي. موږ هڅه وکړه چې دوی سره خبرې وکړو خو تر دې دمه نه یو توانېدلي. خو له دې وړاندې د طالبانو ویاندویانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د اوسني اقتصادي بحران د مدیریت لپاره هڅې کوي او اړتیا ده چې د افغانستان کنګل شوي پیسې چې دي د امریکا لخوا نه آزاد شي.
مننه کوو دوستانو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري له کابل نه مو واوریدل چې وروستۍ واوري او سړې هوا ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي دي او لږ تر لږه د کابل د کډوالو په یو کم کې د یوې ماشومې د مرګ سبب شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
دوستان زموږ غږ آزادۍ راډیو نه د افغانستان د مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار وایي دوی هوډ درلود چې د یوې لویې جرګې له لارې واک طالبانو ته ولیږدوي. حمدالله محب د جمهوري نظام له سقوط څلور میاشتې وروسته ازادۍ راډیو سره ځانګړې مرکه کې وویل دوی د واک په وروستۍ ورځ هم غوښتل چې دوهې ته د خبرو لپاره پلاوی واستوي خو په خبره یې طالبانو جوړجاړي ته زړه نه ښه کاوه. ښاغلي محب دې مرکه کې ځینو نورو مسلو ته هم اشاره کړې چې جزئیات یې اسدالله لودین دراوړي.
د مخکینی ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي ټاکنې او لږ تر لږه لویه جرګه هغه دوه غوراوي و چې دوی غوښتل له مخې طالبانو ته واک ولیږدوي. حمدالله محب چې اوس په امریکا کې اوسیږي د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د او یو شمېر نورو پخوانیو مسؤلانو د کابل د سقوط په ورځ هم له طالبانو سره د خبرو په خاطر دوهې ته د تګ پلان درلود. د ښاغلي محب په خبره دوی هغه وخت له خبرو او سیاسي جوړجاړي نه هیله شول چې پوه شول امنیتي ځواکونه یې له کنټروله وتلي دي.
وظیفه را سپارلې وه چې باید د طالبانو سره مذاکره وکړو تر څو داسې یو پروسه د انتقال دپاره واړو په کار واچوو چې په هغې کې د افغانستان او د افغانستان د ولس ګټې خوندي وي. خو متاسفانه هر ساعت وضعیت تبدیلېدلو داسې یو حالت راغللو چې تقریبا زمونږ نور اردو پولیس او د امنیتي ملي پوځونه هم نور د کنټرول ووته.
محب وایي د امنیتي ځواکونو د کنټرول وتلو خبره هغه وخت ورته څرګنده شوه چې د غزواکونو په هوایي ډګر کې د ولسمشر د څلورو ځانګړو هلیکاپټرو په چارو کې لاسوهنه وکړه. دای وایي له دې ډلې یوه هلیکاپټر چې غوښتلې په غالب ګمان د دفاع پخوانی وزیر بسم الله محمدي پسې ورشي د امنیتي ځواکونو لخوا وویشتل شوه. محب وایي د همدې حالت لیدو ورته وښوده چې که کابل کې پاتې شي ممکن محمد اشرف غنی د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله له برخلیک سره مخامخ شي. حمدالله محب له ازادۍ راډیو سره ځانګړې مرکه کې د حقانی شبکې له وغړي او د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو له وزیر خلیل الرحمن حقانی سره د خپلې ټلیفوني اړیکې په اړه هم خبرې کړې. ښاغلی محب وایي هغه وخت چې طالبان میدان وردګ او لوګر ولایتونو ته رارسېدلي وو دی له ښاغلي حقانی سره د جوړجاړي په اړه خبرې وکړې خو په خبره یې هغه ترې وغوښتل چې د تسلیمۍ اعلامیه ورکړي.
د دوی غوښتنه په هغه وخت کې همدا وه چې تاسو اول یو اعلامیه ورکړئ چې موږ تسلیم یو او د هغې نه وروسته به بیا مذاکره وکړو. نو ما ورته بېرته وویل چې اول سړی مذاکره کوي بیا د هغې نه وروسته چې هغه کار کوي هغې ته به مخته ځي. نو که چېرته اعلامیه د تسلیمي سړی ورکوي بیا د مذاکرې ضرورت څه شی دی؟ ولې دوی په خپل هماغه پیغام باندې اصرار درلودلو او هیڅ نتیجې ته سره ونه رسېدلو؟
حتی مو وکړه چې د ښاغلي محب د سرګندونو په اړه د طالبانو نظر را واخلو خو زموږ پښتنې ځواب نه شوې. له دې وړاندې بیا طالبانو په وار وار ویلي چې د محمد اشرف غنی حکومت سیاسي جوړجاړي ته چمتو نه وو او د قدرت دوام یې غوښته. طالبانو ویلي دوی کابل ته هم هغه وخت د ګډوډۍ د مخنیوي په خاطر ننوتل چې محمد اشرف غنی ترې ووت. د ښاغلی غنی له تاګ وروسته د هغه لومړی مرستیال امرالله صالح ځان سرپرست ولسمشر اعلان کړ او د مقاومت غږ یې وکړ. خو ښاغلی محب وایي دوی ځکه مقاومت ونه کړ چې ډاډ یې نه درلود.
ما یوه جلسه دایره کړله د وزیر صاحب دفاع، وزیر داخله او رئیس عمومي امنیت ملي، څلور نفره کېناستلو او ما ځینې پوښتنه وکړله چې آیا مقاومت امکان لري که نه لري. وزیر صاحب دفاع دا خبره ډیره واضح کړله چې د دې امکان نشته دی چې مقاومت دې وشي.
حمدالله محب وایي محمد اشرف غنی اوس هم په متحده عربي اماراتو کې اوسیږي او راتلونکي کې به افغانانو ته نور پیغامونه هم ورکړي. ښاغلی محب هم د یو شمیر نورو پخوانیو چارواکو او بهرنیو ډیپلوماتانو په څیر له طالبانو غواړي چې د قدرت د دوام لپاره باید پراخ بنسټه حکومت رامنځته کړي او له فکري او سیاسي پلوه بیلابیلو کسانو ته حکومت کې ځای ورکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ټاکل شوی چې د دسمبر په 19مه په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان یا OIC فوق العاده غونډه وشي چې پکې به د افغانستان پر حالاتو بحث کیږي. دا غونډه سعودي عرب ورغوښتي چې پکې به د سازمان د 50 غړو د بهرنیو چارو وزیران برخه اخلي. OIC مشر حسین ابراهیم پرون مازیګر اسلام آباد ته ورسید. د پاکستان دولتي راډیو وایي د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران هم ورسېدلي. دا غونډه داسې مهال کیږي چې په اګست کې د طالبانو د واکمنۍ له پیلېدو سره سم افغانستان کې بشري بحران پیدا شوی او نړیوالې ټولنې لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ټاکل شوی چې د یک شنبې د ورځې په غونډه کې د اروپایي ټولنې، امریکا او چین ډیپلوماټان هم ګډون وکړي. نور تفصیل دا شاهین بنی رپورٹ کې.
په داسې حال کې چې افغانستان د بشري ناورین سره مخ دی، د اسلامي همکارۍ د سازمان مرستیال سکتر طارق علي بخیت ویلي چې د دسمبر په 19مه بعد د کانفرنس په غیر معمولی غونډه کې د افغانستان په وضعیت بحثونه کیږي او د بشري مرستو لپاره به یو بشپړه ستراتیژي رامنځته کولی شي. پرون د پاکستان سرکاري ریډیو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان سره د مرستو لپاره به ټولي وسیلې په کار راولي. سازمان څنګه کولی شي چې د افغانستان په وضعیت کې د یو مخکخ رول ولوبوي او څنګه د بشري مرستو لپاره یو بشپړه ستراتیژي جوړه کړي؟ دا د کانفرنس بنیادی هدف دی. کانفرنس به په دې اړه یو مهم او جامع قرارداد مخې ته راوړي. OIC په ماضي کې د افغانستان په صورتحال کې فعال پاتې شوی دی. د وزیرانو په غونډو او سرمشریزو کې قراردادونه منظور کړي دي او دا ځل به د افغانستان په بشري وضعیت د یو جامع ستراتیژۍ سره راځي. د پاکستان د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو ویلي چې د کانفرنس لپاره تیاری نیولی دي او د ګډونوالو د راتګ لړۍ روانه ده. د کورنیو چارو وزارت بیګا په یو اعلامیه کې ویلي چې د کانفرنس پر مهال به د اسلام آباد په ځینو سیمو کې د موبایل فون سهولت تړل کیږي. د کانفرنس لپاره څه تیاری روانې دي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې خبریال او شنونکي نوید صدیقی وایي.
افغانستان هم پلنه ورکړه د پاکستان طرف نه وتا اطلاعات دي چې کوم دغه خارجه وزیر دی امیر خان متقی هغه په دې کې شرکت کوي په اجلاس کې او د لپاره په پورا اسلام آباد کې هم تیاریاں شروع دي او ویکند هم دی. هفته تور تاسو چټي او پیر دروځي هم چټي ورکړه شوی دا نن پورې دیرش نه سیوا کوم خارجه وزیران دي د اسلامي ملکونو ای خپل تصدیق کړی دی دغه په شی اجلاس کې شرکت کې دي چې کومه زیات عمر شي او دا د اهم اجلاس ګڼل کیږي په دې وجه چې موجوده چې افغانستان کې ډېر بد حالات دي.
روان کال د اگست په 15مه د کابل د نیولو نو وروسته طالبان د یوازیوالي سره مخ دي او تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم په رسمي توګه نه دی پیژندلې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دسمبر په 15مه د عرب نیوز سره په خبرو کې د اسلامي همکارۍ د سازمان په غړو هیوادونو غږ وکړ چې د طالبانو حکومت په رسمیت سره ومني. په پېښور پوهنتون کې د سیمې د چارو د مطالعاتو د مرکز په خوانی مشر او شنون کې ډاکټر سرفراز خان وایي چې پاکستان غواړي چې د طالبانو حکومت ومني، خو دا به ډېر ستونزمن کار وي چې دغه هدف لپاره نور هیوادونه د ځان سره ملګري کړي.
سی آغا ٹائم جوڑا شوئے ہوا کہ کلا افغانستان کی شوروی اتحاد او آغا او ایسی سرا کی دے دا غربی امداد شامل ہو وقت کی دے کتو گورے او ایسی بارا کی پاکستان اور سعودی منز کے مسئلہات کی شدید قسم پاکستان خدا غواری کہ پلا ہم آغا تسلیم کی طالبان اور کانی نیٹورک کی لینڈ حکومت اور غواری کی نور ملکوں نے تسلیم کی ماں نہ دیکھا ہے کہ او ایسی وا پاکستانی موقف آشانی مایا تو کی شوری اتحاد
د یادونه وردا چې دو آی سی د جوړولو پریکړه په کال 1909 شپېتم کې د مراکش په خار رباط کې د اسلامي هیوادونو په یو غونډه کې شوې وه او د اسلامي کانفرنس د بارنو چارو د وزیرانو وړومبی غونډه په کال 1910 کې د سعودي عرب په جده خار کې ترسره شوه. سازمان وخت په وخت اسلامي هیوادونو ته په ورپېخو یو شمېر معاملو قراردادونه منظور کړي دي خو اکثر دغه قراردادونه عملي شوي نه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
خوستی سوداګر د طالبانو له حکومت نه غواړي چې بهر ته د زنغوزیو د صادرولو لپاره لارې چارې پراخې کړي. دوی وایي که چیرې زنغوزی په لږ وخت کې چین، پاکستان او نورې نړۍ ته وانستول شي نو خرابیږي او دوی ته په میلیونونو افغانۍ زیان رسوي. په دې اړه پام وکړئ دې رپورټ ته.
خوستی سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د زنغوزیو صادرولو ته زمینه برابره کړي. دوی وایي زنغوزی یوه داسې میوه ده چې په لږ وخت کې کیفیت له لاسه ورکوي او وزن یې هم کمیږي. د خوستیو سوداګرو په وینا که چین او پاکستان ته د زنغوزیو د صادرولو لپاره یوه لاره جوړه نشي نو دوی ته به میلیونونه افغانۍ زیان ورسیږي او خلکو ته به د هغوی پورونه ورنکړل شي. الحاج محمد نعیم چې په خوست کې د زنغوزیو کاروبار کوي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دوی ستونزو او غوښتنو ته یوه لار پیدا کړي.
که څومره یوه ورځیم ځنډوي دا به د ملت لپاره ډېر نقصان وي، په میلیونونو نقصان ده. نو دا باید وباسي چې دا خارج ته چې هر لار باندې وباسي. موږ کوم مشکل پاکستان یا کوم نور ملکونو سره نه لرو، په هر لار چې دا باید وباسي.
د جمهوریت په تیر نظام کې د زنغوزیو د لیږد لپاره د هوایي دهلیز لاره برابره شوې وه چې د کرایې یوه لویه برخه یې نړیوالو بنسټونو ورکوله. خو سوداګر اړ دي چې د کرایې ټولې پیسې ورکړي چې د سوداګرو په وینا ګټه ورته نه پاتې کیږي. حاجی بستان چې د زنغوزیو په مارکیټ کې په همدې کاروبار بوخت دی وایي
مثال کې پیره ویره د خلک سره مثال کټل داسې غریبانوستي مثال مول یې پوته دی، مول یې خراب شو، مول کمیږي. په شپه کې یوه کیلو دو کوموي او مطلب دا ده دوه کیلو سړی کمیږي چې چا کړی وي. دا مول یوه کیلو برۍ کمیږي، دوه کیلو میږ کوموي. نه دا میږې ستره چارواکي نه دا غوښتنه ده د عمارت چې مثال کې میږ ته هر الیار وي چې یوه الیار ته پیدا کړو چې مثال کې میږ دا مول ناکل کې وي بسي.
د زنغوزه یو بل سوداګر مجید وایي دوی د خپلو مالونو لیږ بیرته پاکستان ته پیل کړی خو اوس پاکستان امر باندې مالیه لوړه کړې ده چې په دې لاره هم ورته ګټه نه پاتې کیږي.
چې چاینا ته به کوم مول په کوبل دې لیاره ته هغه ډېر جګ و بیا میږ ته اوره پیدا نه کړه. بیا دغه واجه نه میږ بیا دا مول واپس پاکستان ته شریکه د پاکستان په لیاره چاینا ته وړ. یس چې دغه پوس لیار چې کیمه دود ده او دې لیاره چې هغه نه دای دا نظر او چې وی لګ دا ریټ کام کو او بل داغه د پاکستان د لیارې کا د ګلم خوندو کا د هغه د ورنه د لیار دا ریټر تا کام کو دا بندول خو سار نه پکې ورک.
د زنغوزیو د سوداګرو په خبره دا یو لوی کاروبار دی چې سوداګرو هم په خپل منځو کې معاملې کړي او ټول یو بل پسې تړلي دي. حاجی محمد گیان خیل وایی
چیو دی و سره خاکتای بل دی بل سره خاکتای بل دی بل سره خاکتای دا غلیار خلوص نشی پا منس که به لوی جگره لوی مصیبات لوی تکلیپی نا بجور شی یو پا یونا پایسی گوری بل یاد بل نگوری دا ویل گوری دا مولینا بانس وال چین تا ندریمی پاکستان تا ندریمی وریرا میگه چین پاکستان سکایو باید میگتا امارات لیار خلوصو کو که دول خلوصایوی چه میگ مولو جی.
بلدود تا دی خوز چارواکی دی زنغوزیو دی سوداگر استونزی پرزای بلیاوایی پا دی عرد جدی اقدامات رواندی او دوی دیر جری وی مثبت پایلی تا پا تامدی. خوز توالی مولوی محمد نبی عمری وایی دی پا خواب شنبه دی زنغوزیو لیکتا لار جوری شی.
لا خوست کندهار تاسو په کندهار کې د یو خیریه بنسټ لوري د دیرشتنو بې وزلو ځوانانو د ودونو ډلیز مراسم ترسره شول. په دې اړه نور جزئیات په دې رپورت کې.
دا د کندهار په یو خصوصي سالون کې د دیش تنو هغو بیوزلو ځوانانو د ودونو مراسم دي چې مالی لګښې د سیلا په نوم یو خیریه بنسټ په غاړه اخستی. د خیریه بنسټ هغه ځوانان په ګوته کړي چې له کلونو راهیسې د واده د لګښ مصارف نسو پوره کولی. له دې جملې د محمد اکبر او قدرت الله په نومونو دوو ځوانانو ازادي راډیو ته وویل چې دیني عالمان او خیریه بنسټونه دې هڅې وکړي چې کورنۍ کانی کړي تر څو په ولورونو کې کموالی راولي.
خوشاله خو ولاړ ډېر یم اسولس کال زما واده ځنډېدلی وو دغه نه وس ما سره خپله نه وو چې زه خپل واده به سره پاکم زما پلار شریف عجبه دی
یو داسې لمتوونکی دو دی چې هاته ځوانان یې د مرګ سره مخ کړي دي موږ تاسې لیدلي جاورېدلي مو جبه هر یې وادو تکلی تر ننه پورې بیا راغلي هم نه دي زما د ټول افغانانو صدا هیله دا توقع ده چې باید ولورونه کم سي په دنیا اندازه چې معنا هغه بیا په وسه پرې چې خپل ولور ادا کړي.
د بی بی عائشه او عبدالحد په نومونو د دوو زمانو والدینو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د اولادونو ودونه د کلون رئیس د ډیرو لګښتونو لکبله ځندېدلی وو.
زه دغه سی بیا وځلی بیچاره و ما چې ورورکه هغه اسمان متلتک وو د امې مځکه منالی و ورورکه او زما سره ډیر کومک وسو ورورکه دغه لک نه پلار دلوتې زه مور یم مسکین وو وبالات ډیرم خوشاله یم ام شکر دې ښه خوشاله ته اتم شکر خدای راکړه
خواري مې هر څه خواري کښل کښل نه مسوا پر کوله خود مو چې ګرات کاری پینو دوزی هغه چې پیدا کما هغه د کور د سړی دې دنه پر کېدل انو بار خدای پاک دې رب مهربان کو چې شرمان لري باره مې ورته ویل مال یو دغه ځې د واده ارمان لرم دغه نسم کولای.
په کندهار کې د سیلاب خیریه بنسټ مشر سید احمد سیلابای په تیر څو کلونو کې د دې بنسټ په مرسته په دغه ولایت کې د نږدې شاوخوا 200 ځوانانو ودونه ورکړي. دی وایي په دې ځوانانو کې ډېرې داسې و چې ان ځینو خپل ځان د ولور لپاره ګرو کړی وو.
ټولنه کې فقر او غربت او بیروزګاری او اقتصادي بحران بخي خپل حوش ته رسیدلې دي او د بل طرف څخه لوړ ملامتون کې ولور دی بې ځای رواجونه دي اسراف دی د ځینو خسرخیلو د طرف څخه ظالمانه خواهشات دي او په ټولنه کې د نورو ناخوالو او د اخلاقی فساد د لمنځوړلو په خاطر باندې سیلاب خیریه بنسټ د مبارزه شروع کړې ده.
په افغانستان کې لوړ ولور او په ودونو کې د ناوی د کورنۍ لوري د بې ځای لګښتونو غوښتنې هغه څه دي چې د ځوانانو ملای ورماته کړي. په کلونو بې واده پاتې سوي او ډېرې بیا د دې لګښتونو د پوره کولو لپاره د هیواد څخه بهر مزدوري ته اړ سوي دي.
تاسو له پیغامونو
زه محمد کریم اتل هلمند ولایت گریش ولسوالی سخته خدمات درکوم. ورور جان دلته په گریش ولسوالی کې څلور سوه ډالر و خلکو ته ورکوي. تاسو په فکر سره څلور سوه ډالر شدید خلکو ته ورکوي هغه به په دې څلور سوه ډالر به د خلکو کم درته واخلي څه به پوه کړي. یو پله ورته روغ دوکانونه په گریش ولسوالۍ کې روغ دوکانونه ده ونړوله خلکو ته یې څلور زره روپۍ پر هر دوکان څلور زره افغانۍ واخیستل چې عمر ستاسو چری جوړ وو. نو چې په دغه څلور سوه ډالر دوی به د ګډه ولس ته ورکوي که هغه یو څو محدود کسان دي خو هغه یو څو محدود کسان دي د خاله زوی دي د ماما زوی دا هر چا ته نه ورسېږي. څه په فکر سره دا خلک به د ګډه ولس به څه پوه کړه څلور سوه ډالر دا خو بېخي هېڅ شی هم نه پکېږي. نو هغه بل تېر نظام چې وو هغه خو خلکو ته ډېر سهولتونه برابر کړي وو سړکونه یې ورته جوړ کړي وو هر څه ترتیب یې ورته برابر کړي.
زه د خوست ولایت نه صادق یار تاسو سره په تماس کې یم. د ازادۍ راډیو کارکوونکي اورېدونکي ته ټولو ته هیله او احترامات وړاندې کوم. بعد مې زما د افغانستان اسلامي امارت چارواکي نه دا غوښتنه ده چې د پولیو نه رضاکاران باید زنانه ده خو ځکه چې کونډه یتیمان ډېر دي دوی ته بېروزي هم پیدا کېږي. بل په کوره کې ښه یو یو زنانه ناسته وي هلته چې ځوان هلک ورشي هلته وړکې جبکۍ نه در وبسي. زه دا غوښتنه کوم چې دغه باید ځوانانو ته نه روزګار پیدا کړو دغه ته د کونډه ښځې د په کلي کې په کوره کې دغه رضاکارانو کو په ډېره احترام سلام علیکم.
زما د نړیوالو نه دا خواست ته چې کوم مرستې د افغان ولس خلکو سره کوي. دې کې هغه پخوانی کسان چې کوم دفترونه دي موږ په 2018 کې راغلي وو افغانستان ته موږ سره چا مرستې نه دي کړې. موږ غواړو چې موږ سره مرستې وشي او موږ ډېر بد وضعیت سره مخامخ شو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته.